د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې لدی چې د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو د افغانستان په ختیځ کې نن یو زلزله شوې چې د سیمېزو چارواکو په وینا په سیمه کې یو شمېر کورونو ته زیان رسولې ده د اروپا او مدیترانې د زلزلې پیژندنې مرکز د زلزلې شدت د رختر په کچه 4.9 ثبت کړی او ویلي دي چې مرکز د جلال آباد په 3 کیلومتر کې 10 کیلومتر تر ځمکې لاندې و د زلزلې ټکانونه په کابل کې هم احساس شوي د ننګرهار سیمې د چارواکو رسنیو ته ویلي چې په درې نورو ولسوالۍ کې د زلزلې له امله یو شمېر کورونه زیانمن شوي دي خو چاته زیان نه دی اړولی تر دې وړاندې د اګست په 1 په سیمه کې د رختر په کچه 6.1 زوره ورې زلزلې تر ټولو ډیر زیانونه په کونړ ولایت کې خلکو ته اړولي وو د طالب چارواکو د شمیرو له مخې هغه زلزلې شاوخوا 2200 کسان وژلي او له 4000 زیاتې انټپیان کړي وو له هغه زلزلې وروسته په سیمه کې د ډیرو نورو زلزلو ټکانونه هم احساس شوي دي د تورخم دروازه نن د هر ډول تګ راتګ لپاره بیرته پرانستل شو په ننګرهار کې طالبانو د حکومتي به سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه دروازه پرون د پاکستان لوري د تخنیکی ستونزو له امله په یو اړخیز ډول له افغانستان د تلونکو مسافرو پر مخ تړل شوی و خو نن سهار بیرته پرانستله تورخم دروازه تر دې وړاندې هم د بیلابیلو علتونو له امله په وار وار د مسافرو او سوداګریزي راکړې ورکړې پر مخ تړل شوی او بیرته پرانستل شوی ده د طالبان حکومت وايي چې واز دې دوشنبه په ورځ له ضرور ډیر افغان کډوال چې ایران او پاکستان په زور استل شوی او افغانستان ته ستانه شوی دي د طالبانو دی وایان زبیح الله مجاهد دفتر نن سشنبه په یو بیان کې وویل چې له 9500 ډیر کډوال له پاکستان او نږدې 4000 له ایران نه ستنېدل دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان سی آر په وینا د کال پیل رئیس له شپږ لکه 12000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته تللي دي همدارس د کال لپاره له ایران د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه باطل کړی او لخپل خاورې د نږدې 2 میلیون افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی طالبانو د جولای په 10 ویلو چې د کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې 1 میلیون او 8 لک افغانان له ایران اخراج شوی دی د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان راتلونکي په تعلیم ولاړ ده او طالبان باید له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي پرانیزي د یونیسف د ماشومانو د حفاظت د برخې مشر سن ګوپتا نن وویل چې ښوونځي هم د زده کړې لپاره مهم دي او هم د دې لپاره د ښوونځیو پرانستل مهم دي چې په کم عمر نجونې واده نه شي یونیسف او د بشري حقونو ډلو تر دې مخکې هم د تیرو 4 کلونو په ترڅ کې پر طالبانو غږ کړی دی چې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځي پرانیزي خو طالبانو دا غوښتنه نه ده منلې او په افغانستان کې د دې بندیز له امله په میلیونونو نجونو له شپږم ټولګي ورپورته له زده کړو پاتې شوي دي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د احتمالي لیدنې کتنې امکان رد کړی او ویلي دي چې له داسې چا سره خبرې نشي کولی چې یوازې د زور په ژبه غږیږي پزشکیان دا څرګندونې نن د ملګرو ملتونو په 80مه غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تر تګ مخکې وکړې د ایران خبری آژانس په وینا امریکا د پزشکان ماشومانو د غزوم او د رسنیو اکثر غړو ته ویزې نه دی ورکړی او یوازې د ایران ولسمشر او څو نورو کسانو ته اجازه ورکړې چې امریکا ته داخل شي سکال د جون په میاشت کې د اسرائیل او ایران د جګړې په ترڅ کې امریکایي الوتکو د ایران پر اټومي تاسیساتو بمباري وکړه چې له دې سره په وروستیو کلونو کې د تهران او واشنگټن کړکېچن اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي خبرونه ملاحظه دی رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې د ایران د پلازمینې تهران چارواکي ویل دي ښار د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو په دې اونۍ کې پیلوي خو یو شمېر افغانان وایي چې د افغانانو نیول له مخکې پیل شوي دي د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملاریا د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي
په کور کې ماشومان ډېر سخت او بد تبې کولې چې نږدې کلینیک او روغتون ته مې وړل وینم چې ورته مې نه کړه نو ملاریا
نن د سپتمبر درويشتمه د اشاره ای ژبو نړیواله ورځ د پدې پلمه مو په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو چې په غوګونو کاڼه او ژبه ګونګیان دي وضعیت سیړلې
استادان څنګه چې دوی په خپل اشاره باندې درس وایي
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا له یو شمېر هیوادونو سره اقتصادي اړیکې پراخ کړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران د تهران والی اعلان کړی چې له دې ښاره د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو په همدې اونۍ کې ایم پیلوي. د ایران اسنا خبري اژانس خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یوه غونډه کې وویل هیڅ هیواد غیر قانوني اتباعو موجودیت نشي منلی. په عین حال کې په تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د بی اسناد افغانانو نیول ډیر شوي دي. نور په دې راپور کې
مدنی فعال مرجع چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې وکمنې وروسته د امنیتي ګواښونو له امله یا افغانستان پریښې اوس مهال په تهران کې لخپل کورنۍ سره ژوند کوي. وایي په وروستۍ ورځو کې بدی خار کې د افغانانو د جبري اخراج لړۍ تیز شوه. نوموړي د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې افغانستان ته بیرته ستنېدل ورته له ستونزو خالي نه دي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني کورنۍ چې تازه له ایران افغانستان ته ستنې شوي وایي لا هم په کور دننه له سختو ستونزو سره مخ دي او د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره شپه ورځ خواري کوي. له ایران تازه ستون شوی عبدالحمید چې اوس مهال په فاریاب کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
ترور په کور کې اوسېګو خپل کور نه لرو. دا هم یوازې څلور دیوالونه دي. د آبادۍ نور وسایې نه لرو. اوس مهال هیڅ کار او روزګار نه لرم. شپه کسیزه کورنۍ لرم. حیران یم څه وکم. هر څومره هڅه چې کوم کار راته نه پیدا کیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د تهران والی اعلان کړی چې د بیا اسناد افغان کډوالو د جبري اخراج دوهم پړاو به روانونه پیلېږي. د ایران اسنا خبري اژانس پرون دوشنبه د سپتمبر 22مه خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یو غونډه کې ویل هیڅ هیواد د غیر قانونیت باو موجودیت نه مني. په راپور کې د تهران د والی له قوله راغلی چې د روان کال له پیل راهیسې 1.4 میلیونه افغان کډوال له ایران ایستل شوي چې په کې وازی 4.5 لک له تهران ایستل شوي. نوموړي دا کړی چې د افغان کډوالو له څلور سره په ایران کې لدرې زره ډېرې درسي خونی خالی شوی او د کورونو کرایې له 13 تر 15 سلنه کمی شوی. کاڅوم د ایرانی چارواکي ویلي چې د افغان کډوالو اخراج لامل شوی چې په ایران کې کاری فرصتونه زیات شي. خو له دې وړاندې یو شمېر ایرانی چارواکو ویلي د کارګرو د کمخ لامل ان یو شمېر ایرانی فابریکې تړل شوی. د تهران والی تیرونه اعلان کړو چې له ایران د بیا اسناد د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو به ډېر ژر پیل او په جدي ډول تعقیب شي. دا په داسې حال کې چې د روان میلادي کال په پیل کې ایران په دې هیواد کې د میشتو نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی جبري ډیپورټ یې پایل کړ. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو مرستیال وزیر د روان کال د جولای په 13مه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې ایران 1.8 میلیونه افغان کډوال راستول شوي. که څوم د معلومات نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې له کارتونو سره په دې هیواد کې ژوند کوي. خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر لمریز کال په 2 میاشتو کې د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې په ایران کې لږ تر لږه 6 میلیونه رانی ادباچی ډیری افغانان دی ژوند کوي.
لاش خړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوقالو
لا نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملاریا د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د سازمان په خپل تازه میاشتنی راپور کې ویلي چې په 13 اگست میاشت کې د دې ناروغۍ له 2000 ډېرې پیښې ثبت شوې چې د جولای پرتله له 21 سلنې ډېر زیاتوالی ښیي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې په وروستیو کې د دوی د کورنۍ یو شمېر غړي په ملاریا ناروغۍ اخته شوي دي. روغتیا پالان وایي ملاریا ساري ناروغۍ ده چې د غوماشې په وسیله له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالیږي او د نه درملنې په صورت کې د ناروغ د مرګ سبب هم کیدای شي.
په افغانستان کې د ملاریا په مثبت پیښو کې د زیاتېدو په اړه اندېښنه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وروستیو کې په دې هیواد کې د ملاریا ناروغي زیاته شوې. ډبلیو ایچ او په خپل تازه میاشتنی راپور کې چې پرون د سپتمبر په 22مه خبر کړی ویلي په 13 اگست میاشت کې د دې ناروغي 2,899 مثبت پیښې ثبت شوې چې د شمیر د جولای د میاشتې په پرتله 21.5% زیاتوالی ښیي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې د روان کال د اپریل میاشتې راهیسې په دوامدار توګه د ملاریا د ناروغۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم وایي په وروستیو کې د دوی په سیمو کې د ملاریا ناروغي زیاته شوې. د ختیځ ننګرهار یو اوسېدونکي فضل وهاب ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې د کورنۍ څو غړي په دې ناروغۍ اخته شوي.
دا څو ورځې کېږي په کور کې ماشومان ډېرې سختې او بدې تبې کولې چې نږدې کلینیک او روغتون ته مې وړل. وینم چې ورته نکړه نو ملاریا نو تقریبا زموږ په کور کې آر دوه ماشوم چې د ملاریا دی. په کلی کې هم همدغسې درواخله ماشومان ملاریا دي، غټان ملاریا دي. نو په دغې ورځو شپو کې ملاریا بیخي ډېره شوې ده. لامل یې د ملاریا د ماشو پیدا کېدل دي چې ملاریا ماشو ډېر شوي دي.
د لغمان ولایت کې اوسېدونکي بشیر احمد هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته خبره وکړه.
تېره ورځ مو ورور تبي نیول او لړزنده تبې چې بیا مو کلینیک ته وړلو، وینې معاینه کړه، ملاریا وه. نو په دغې ورځو شپو کې ملاریا بیخي زیاته شوې ده.
روغتیا پوهان وایي ملاریا یو ساري میکروبي ناروغي ده چې د ماشي په وسیله له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالیږي او تر ډیره ماشومان او امیدواره میرمنې زیانمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې تر اوسه 15 هیوادونه توانېدلي دغه ناروغي په بشپړ ډول له منځه یوسي، خو لا هم لسګونه هیوادونه شته چې دغه ناروغي په کشته او د میلیونونو وګړو ژوند یې له ګواښ سره مخ دی. د دغه سازمان د شمیرو لمخې په 2023 کال کې د افغانستان په ګډون په 83 هیوادونو کې په دې ناروغي 233 میلیونه کسان اخته شوي چې له ډلې څه کم 6,00,000 کسان مړه شوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د روغتیا نړیوال سازمان د نوي پور پاړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي، خو په افغانستان کې د داخله ناروغي یو شمېر متخصص ډاکټران تاییدوي چې په روسیه کې د ملاریا د ناروغي په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر انعام الله حسین ازادي رادیو ته وویل
دغه پرازیت د وینې سری حجرې آر بی سی خرابوي او د تبو، یخنۍ، سردردۍ، بدن درد او کمزوري سبب کیږي. که په وخت درملنه یې ونه شي د دماغ او پښتورګو ځیګر خطرناکې ستونزې پیدا کولی شي. د بده مرغه اوس وخت کې د ملاریا پیښې او ځل بیا ډېرې زیاتې شوې دي.
نوموړی وایي اوس مهال چې لا هم هوا ګرمه ده، خلک باید د ملاریا له ناروغۍ نه د مخنیوي په هدف پشخانه استعمال کړي او د غراز په انګړ او شاوخوا سیمو کې د ولاړو اوبو ډنډونه ختم او په خونو کورونو کې دوا وپاشي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او که څه هم په افغانستان کې د ملاریا د ناروغۍ د مخ په زیاتېدونکي کچې په اړه اندېښنه ښودلې، خو ورسره د یو شمېر ساري ناروغیو د کموالي خبره هم کړې. په راپور کې راغلي چې د شدیدو تنفسي ناروغیو، ډینګي تبې، شری او د غراز د کووید 19 په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی، خو بیا هم د خلکو روغتیا ګواخي. روغتیا پالان وایي د اقلیم بدلون او له عملی رامنځته کیدونکو کړکیچونو لکه سیلابونو، روغتونو، زلزلو، وچکالیو او ډیری تودوخه د ملاریا د لیږدونکي ماشي یعنی انافیل د نسل ډیریدو ته لار هواروي. د روغتیا د نړیوال سازمان شمیري خی چې ملاریا په نړیواله کچه په هر دقیقه کې د یو کس ژوند دخلي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیوال موضوع راوخلو. د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا له یو شمېر هیوادونو سره اقتصادي اړیکې پراخ کړي. په دې ترڅ کې د قزاقستان او ازبکستان ولسمشرانو له امریکایانو سره په نیویارک کې میلیاردونو ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي. د منځنۍ آسیا د دغو هیوادونو مشران د ملګرو ملتونو په عمومي کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللي دي. نور په دې رپورټ کې.
واشنگتن له ازبکستان او قزاقستان سره له 12 میلیارد ډالرو څخه ډېرې سوداګریزې معاملې لاسلیک کړي دي. د امریکا ولسمشر وایي چې د ازبکستان هوایي چلند د څه باندې 8 میلیارد ډالرو په ارزښت یو تړون له بوئنګ کمپنۍ سره لاسلیک کړ. ډونالډ ټرمپ د دوشنبې پر ورځ ویل چې د دې تړون له مخې به ازبکستان 22 بوئنګ الوتکې ترلاسه کړي. بل ورته د منځنۍ آسیا بل هیواد قزاقستان د پنسلوانیا له یو شرکت سره د ریل ګاډي په شمول د یو شمېر تجهیزاتو تړون چې 4.2 میلیارد ډالر ارزښت لري لاسلیک کړی دی. د امریکا د سوداګرۍ وزارت دا د امریکا په تاریخ کې د ریل ګاډي تر ټولو لوی معامله وبلله. د امریکا د سوداګرۍ وزیر هاورد لوټنیک په نیویارک کې د قزاقستان له ولسمشر قاسم جمارت توقایف سره د تړون د لاسلیک دوه پر مهال وویل دا تاریخي تړون به د امریکا او منځنۍ اسیا ترمن د فرصتونو د زیاتوالي او د اړیکو د پراختیا سبب شي. ولسمشر ډونالد ترامپ د دې تړون تر لاسلیک دوه مخکې په ټلیفون د قزاقستان له جمهور رئیس سره چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی خبري وکړې. ترامپ هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا له هیوادو سره چې ډېرې زیرمې لري اقتصادي اړیکې زیات کړي، ځکه چې شاخلی ترامپ ته د نادر منرالونو پیرېدل مهم دي چې د وسلو په ګډون په نوي ټکنالوژي کې استعمالي شي. په نړۍ کې د کمیاب منرالونو ډېر تړونونه چینایانو کړي دي. ټاکل شوی ده چې نیویارک ته د دې سفر په ترڅ کې د قزاقستان ولسمشر د امریکایي شرکتونو له اجرایي رئیسانو سره وګوري. دا غونډه د امریکا د سوداګرۍ خونې له لوري تنظیم شوې ده. د دې میاشتې په پیل کې د 15 امریکایي شرکتونو اجرایي رئیسان قزاقستان ته تللي وو چې دا منځنۍ اسیا ته د امریکایي لویو شرکتونو تر ټولو ستر پلاوی وو. ټاکل شوی ده چې راتلونکې میاشت د امریکا د سوداګرۍ خونه د ازبکستان د سوداګرو کوربتوب وکړي. د سپتمبر په پیل کې د امریکا ولسمشر د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت میرزیایف سره د پنګونې په اړه خبرې کړې وې، او په اگست کې ولسمشر ترامپ د نړیوالو ملګرتیاو لپاره خپل ځانګړی استازی پاولو زامپولی تاشکنت استولی وو چې له میرزیایف سره وګوري. کارپوهان وایي چې د مرکزی آسیا هیوادونه د چین او روسیې د نفوذ د توازن لپاره د واشنگتن د پنګونې په لټه کې دي.
لا خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر دروښتمه د اشاره ژبو نړیواله ورځ ده. په دې پلممو په یو تفصیلی راپور کې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو چې په غوګونو کارنه او ژبه ګونګیان دي وضعیت څرلې. خو له دې مخکې د خوست قومي مشران او ځوان فعالان غوښتنه کوي چې معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په خاطر د رسنیو هر اړخیز ملاتړ وکړي. دوی دغه څرګندونې امپرون په یو غونډه کې چې د یوې سیمه ییزې رسنۍ لخوا د قومي مشرانو لپاره معلومات ته د لاسرسي ارزښت تر سره لیکلاندې جوړ شوی او وکړي. یو شمېر قومي مشران وایي رسنۍ د خلکو د فکرونو په رغونه او د ټولنې په مسایلو کې د هغوی فعال ګډون ته د هڅونې په برخه کې مهمه ونډه لري. نور حال د نجیب الله خپل رپورټ کوي.
یو شمیر خوستی قومی مخور او ځایی اوسیدونکو معلوماتو ته د لاسرسي د ارزښت په اړه وناسته کې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د رسنیو د مادي او معنوي ملاتړ غوښتنه وکړه. دوی زیاتوله په ټولنه کې د فعالو او پیاوړو رسنیو پرته خلک کره او رښتینو معلوماتو ته لاسرسی نشي پیدا کولای. د یادې برنامه منتظمین اول ول سره د قومي مخورو د نګدي اړیکو او معلوماتو ته د هغوی د لاسرسي د ارتیا او ارزښت پاره داناسته را بللې ده. د برنامه یو تن منتظم زاهد شاه انګار مشال رادیو ته ول
قومي مخورو متنفذین همیشه د ول سره په تماس کې دي. دوی هغه خبره چې د ول ستونزه ده او یادې حکومتونو اجرات دي په ډیر خړول هم د ول ستونزه پورته کولای شي او همې په مقابل کې د حکومتونو جواب چې په هغه ستونزو په اړه څه کړی دي خو که تیر سوال شي نو په دې حساب باندې قومي مشرانو دینی عالمانو او متنفذینو د لپاره اطلاعات او لاسرسی ډیر زیات مهم دی.
د خوست قومي مخور د ولسونو د ذهنونو پر خوانولو او د دوی ستونزو او غوښتنو په انعکاس کې د رسنیو ونډه ټاکونکي بولي او له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د رسنیو هر اړخیز ملاتړ وکړي. یو تن قومي مخور سمین خان زدران ویل
د دوی دوینه مله سیزه کې رسنۍ چې څومره کردار را دکړی دی د دغه سپورټ قومونو کړی دی باید حکومت هم وکړي او دا رسنۍ دی چې خلک د هر څه خبروي او دا رسنۍ دی چې په خپل رادیوګل کې هم مدرسه جوړ کړی دی او هم مکتب جوړ کړی دی او دا رسنۍ دی چې د دنیا نړۍ خلک خبروي.
په ورته وخت کې خوستی فعالان کلیوي خو خواله رسنۍ ته د خلکو لاسرسي ګټور بولي. خو بیا له رسنۍ هم غواړي چې د ناسم معلوماتو او شایعاتو د مخنیوي لپاره دي د معلوماتو په ترلاسه کولو او خپرولو کې ځنډ نه کوي. یو تنځوان فعال خلیل جان ګربزوال ویل
رسنۍ ولا څه هم غوښتنه کوي چې نن سبا ډېر پرمختګ په سرات کې دقت کې پاملرنه وکړي کومه مسله چې په ولسوالۍ کې په وکیل کې په منطقه کې رامنځته کیږي هغه ستونزه خلکو ته زر تر زره په ګوته کړي او د مداخله په اساس باندې وکولای شي چې هغه اصلي خبر مراجعین زیات شي تر څو په ټولنه کې ګنګوسې دروغ هغه شیان دوام ونه لري.
بلخوا د خوځوي مسؤلین وای دوی خلکو لپاره پر وخت معلوماتو د ورکولو اصل تجمن دي او ولست د حساب ورکونی او د غوی د اندخنو د اوریدو لپاره ځانګړي برنامه حملري د خوځ د اطلاعاتو عامر مولوي سبحان الله زموئل
د مسؤلین لوخوا او د ریاستونو او د وزارتونو لوخوا وخت نو وخت د حساب درۍ کانفرنسونه جوړ شوی دی او دغه شی کله چې افتتاح کیږي یا د پروژو نوی افتتاح کیږي د هغې په اړه چې د مسؤلینو سره پرمختګونه او معلومات شریکیږي نظام مسؤل دی چې ولسونو ته وخت نو وخت معلومات ورکړي
کتون کې معلومات ته لاسرسی د خلکو له مهمو حقونو بولي او زیاتوي له دې حق په استفاده هر کس د خپل ژوند روغتیا تعلیم او چاپیریال له مسایلو خبريږي چې دا بیا په ټولنه کې د روڼوالي او حساب ورکونې د اصل له پیاوړتیا سره مرسته کوي کتون کې ټینګار کوي چې رښتینو معلوماتو ته لاسرسی پرته خلک نشي کولای په پالیسیو لویو او سیمه ایزو پروژو همدارنګه په ټولنیزو بحثونو او فعالیتونو کې فعاله ونډه ولري
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت حکومت مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده روانه جبا
او په چیرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
نن د سپتمبر دروشتمه د اشاره‌ی ژبو نړیواله ورځ ده ملګری ملتونه وای د اشاره‌ی ژبو نړیواله ورځ د ژبنی هویت د ساتنې او د غشان له کڼو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرهنګي انتنو ده خو په افغانستان کې یو شمیر دغه معلولیت لرونکي د هغوی د کورنۍ غړي او استادان وای د مهال د ګڼو نورو ګڼو ننګونو ترڅنګ ښوونځي په برخه کې دوی هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي نور حال په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د یو شمیر کڼو او ګونګیانو د کورنۍ غړي او استادان وایي چې د مهال د ګڼو نورو ننګونو ترڅنګ له ښوونیزو ستونزو سره مخ دي د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د اوسیدونکو 14 کلنې سهیلا پلار سخی رحمان ازادي رادیو ته وویل که څه هم نوموړي د اشاره زبې د ځنګړي ښوونیز مرکز د نشټون لامل د نورو ماشومان په شان په نورمال ښوونځي کې په ډیره سختۍ زده کړې کولی خو په خبره پر زده کړو یې محدودیت ورسته په کور ناسته او وس خپل راتلونکي ته خورا اندېښمنه ده
سره کلی کې ونځ دی مکتب دی استادان څه نشته چې دوی په خپل اشاره باندې درس وي نه اوس نه دی په کور ناسه د مکتبونو نشته چې خزینه استادان نشته چې مقصد دا وشه کینی غوي د کنه ډیر زیات مشکلات موږ خپل کور کې مر سره باندې وخت کې دا یو مسله را پیښه شي نه غو پوي شو نه موږ پوي شو نه چې بس خبرګان سره پاتې شو ضرورت لري دغه مکاتب ولا چې دا چې ګونګیانو لپاره خپل یو اغه سیستم برابر شي مکتب وي نو مشکلات نه به موږ خلاص وي کور کې چې کوم مشکلات دی به هم حل شوي وي
سخی رحمان وویل چې لسهیلا پرته یو بل څلور کلن لور او درې مشران زمون هم ورته معلولیت لري او زیاتوي چې د دوی په ټوله ولسوالۍ کې کوم ځنګړی ښوونیز مرکز نشته او دوی هم د اشاره زبل ځنګړو زده کړو پاتې دي د دغه ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکو او د خوانځي خونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي رادیو ته وویل چې د ورته ستونزې لامل اړ دی ته نور ماشومان په ګډون هغه ماشومان چې نه اوریدو او د خبرو کولو ستونزې لري ځنګړي ټول انجونې هم تدریس کړي
پدغم نه پورته شي او نور نشي کولای زکر من دوی ته بس نور نشي کولای چې مکتب فنځي تراشي نه 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 پدې اول سالي کې مونږ هیڅ ځای مرکز نه لرو چې معلولین تصدقه ورکړي کله اوریدل دي کله نه اوریدل دي کدار ډول دي خودي مرکزونه پدې ځي کې مونږ نه لرو پدې ور صحت ته زه مطمئنم چې په اول سالي کې پنګرا کې نشته د چا پیریال او د خپل امزول او د دون تصدقه کوي هم د دون تصدقه کوي هم د دوه چې کم کار کردار کوي دوم بیرو سماغه اجرا کتون جوړې دي پټول نه کې بیا کچرته دا پدی معنی ونه پویږي په اشاره معنی په مکمل توګه دا بیا رسد د کورنۍ مشکلات ورته غاړي کیږي لکه شته موږ سره وسواده یو کده کورنۍ ټول سرپرستی ور په غاړه شي بیا نشي کولای مزدوري کار کیسه بیا هیڅ کولای نشي کچرته دا مرکزونه په اشاره معنی پویږي بیا هرڅه کولای شي خپل کار کیسه هرڅه کولای
دا یوازې د انجونو خبره نه ده بلکې د یادو ملولیتونو درلودونکو هلکان هم ورته ستونزو سره مخ دي د کابل خار اوسیدونکو او د نهم ټولګي زده کوونکو شاهد الله چې په زبګونګای او خبرینې کولای ورور یې رحیم الله ازادي رادیو سره خبرو کې د د ستونزو پاړه وویل. دا شکایتونه داسې مهال دي چې نن د سپتمبر 23 د اشاروي ژبو نړیواله ورځ ده او دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په اړه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې دا ورځ د ټولو هغو معلولینو چې د خبرو کولو او نه اورېدو ستونزه لري د برابرۍ د ډاډمنولو لپاره نمانځي. دغه شان لاسته راوړنې او ننګونې مشخصوي تر څو دا معلولیت لرونکي داسې هدف ته ورسوي چې د نړۍ په هر ځای کې په اشارې خبرې وکړای شي. د دغه سازمان په باور د اشاروي ژبو نړیواله ورځ د ژبني هویت او ساتنې او دغه شان له کڼو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرهنګي رنګارنګي ده. ملګری ملتونه په خپل بیان کې زیاتوي د اشاروي ژبو له حقونو پرته بشري حقونه معنا نه لري. ټول خلک د زیږون له مهاله د بشري حقونو لپاره ذاتي حق لري. د کڼو یا هغو کسانو چې د نه اورېدو ستونزه لري نړیوال فدراسیون WFT د معلوماتو له مخې په ټوله نړۍ کې له 100 میلیونه ډېر کاڼه شته چې له 80 سلنه یې ډېرې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي. دا فدراسیون وایي په ټولیز ډول په ټوله نړۍ کې دا معلولین له 300 ډېرې او بېلابېلې اشاروي ژبې کاروي، خو د دې ژبې څرنګوالی او د نورو ژبو په پرتله یې توپیر په څه کې دی؟ د کندهار ولایت اوسیدونکي او د اشاروي ژبې استاد سید رحمان ازادي راډیو ته وویل
د اشاري چې په لپاره خپل قاموسونه لري ده، دا هم خپل ګرامر لري. زموږ د ګرامرونو ډلې دا څنګه فلاتي صدا جلا خپل ځان ته ګرامر لري. د تصویر په شکل سره دي، په دې تصویر کې یو حرکات سوی لاندې د دې لپاره لاندې لغات په نشه سوی دي. خاص حرکات ده، پر ځکه ځینې حرکات په چپ لاس کې، ځینې پر استه لاس کې، ځینې د دواړو لاسونو حرکات شته کېږي. په یو مربع شکل کې د یو انسان د سینې پر برابر باندې د هغه د سر تر چتر پورې دغه صحیح څخه موږ په چوکاټ کې انسان د یو مربع په شکل سره موږ اشاره کوو. مکمل ټول تمرکز مو د لاسونو پر حرکات باندې د دې حرکات په ذهن کې نیسو.
ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې اشاره‌ای ژبې په بشپړ توګه پرمختللي طبي ژبې دي چې په جوړښتي ډول له شفاهي ژبو سره توپیر لري. دغه سازمان ټینګار کړی چې د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو کنوانسیون اشاره‌ای ژبې په رسمیت پیژني او په ټکو یې د دې کنوانسیون غړي هیوادونه باید د اشاره‌ای ژبو زده کړو ته زمینه برابره او د معلولیت لرونکو ځبني هویت ته وده ورکړي. هغه څه چې د معلولینو د حقونو ځینې افغان فعالین هم غوښتنه کوي. د معلولینو او بشري حقونو یوې فعالې مرسي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
وضعیت فعلی
افغانستان
هم قسمه کې بالای دیگه دختر خانمایی که اونا نتونستن بالاتر از سنفشون مکتب را ادامه بدن.
د افغانستان کې لشپګم ټولګیو پورتن جنې تعلیم نشي کولای. دې وضعیت معلولین جنې تر ټولو ډېرې زیانګانې کړې دي، ځکه دوی یو ځانګړی قشر دی چې د نورو نجونو په شان آنلاین زده کړې نشي کولای او پرته له اشارې ژبې ټولنه کې له نور خلکو سره خبرې نشي کولای، ځکه دوی له هغو فرصتونو نشي برخمنې کېدی چې نور نجونې یې لرلی شي، ځکه دوی ځانګړو زده کړو ته اړتیا لري. دغه شان د طالبانو په راتګ د نارینه معلولینو لپاره چې د اورېدو ستونزه لري هم د ښوونیزو مرکزونو نشتون او کافي فرصتونو نه برابرولو دوی واقعا د ناورین سره مخ کړی دي.
میرمن مارزیه غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې زر تر زره د افغان معلولینو په ځانګړي ډول کڼو او ګونګیانو وضعیت ته پاملرنه وکړي او د زده کړو په ګډون ورته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي. کنانو په خبره یې دوی به په رواني ناروغیو اخته سي. دا چې په افغانستان کې په کوم شمیر سره کڼه او ګونګیان موجود دي او دغه شان د مرکزو یو کسانو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کار ټولنیزو شاهدانو او معلولینو چارو وزارت ویان سمیع الرحمن ابراهیمی، د دوی د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په لومړي ځل په 2018 کال کې د ډسمبر په 19 د اشاره‌ای ژبو نړیواله ورځ تصویب کړه او بیا یې وروسته د سپتمبر 23 د دې ژبو د نړیوالې ورځې په نوم ځکه ونوموله چې د کڼو یا ګونګیانو د بشري حقونو په بشپړ ډګر کې د اشاره‌ای ژبو اهمیت په اړه پوهاوی لوړ کړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، اما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 2 2 12 شپږ